دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې رپورټونه لرو د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو. خو د خبرونې تر پیل مخکې داسې کو چې اول د سیمې او نړۍ خبرونه زه درته وړاندې کوم. تر هغې پورې تاسو پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ او بیا وروسته په ټلیفون هم راسره رابطه وکړی شئ. پاکستانی روپۍ په داسې حال کې خپل ارزښت په بېساري ډول بایللی چې د هغه هیواد مرکزی بانک د سود شرح 40% ته لوړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو تر پراخ کاربندیز وروسته د برېښنا ادارې ته د ستونزې د هواري امر کړی دی. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل مخامخ ملاقات کړی دی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې پرون پر دویم ورځ هم د روپۍ ارزښت خورا کم شو او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته ورسید. د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په څه د پاسه 268 روپۍ خرڅېده چې تېره ورځ د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطحې 215 روپۍ ته لوړ شو. په دې توګه په هغه هیواد کې په دوو ورځو کې ډالر 40 روپۍ ګران شوی دی. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د ټولنې مشر ملک بوستان ملشال راډیو ته ویل چې تیر ورځ په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 288 روپۍ بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ له 10% ته لوړ کړ. د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي چې د روپۍ ارزښت ښه شي. زیات انفلیشن د هیوادونو د پیسو د کم ارزښت ښکارندوی کوي چې له کبله یې ګراني زیاتیږي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان سلاکار او اقتصاد پوه مزمل اسلم تیره ورځ په خبری غونډه کې ویل چې د هیواد د دیواله کېدو خطر په زیاتېدو دی. د ټینګار وکړ چې اسلام آباد باید ژر د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پورونو پروګرام بحال کړي. خو د پاکستان د مالی وزیر ساکډار د دیواله کېدو په اړه څرګندونې ګونګوسې بولی. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې د تیرې یوې میاشت پرتله اوس مهال له مرکزي بانک سره د بهرنیو اسعارو زیرمې 1 ارب امریکایي ډالر زیاتې شوې دي. ډار زیات کړه چې IMF سره د پور بحالۍ په اړه خبرې روانې دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برښنا ویش ته او لیګ ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کروندګرو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل او ورته د مسالې د هواري امر وکړ. ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان کروندګرو پرون د صوبې یو شمیر مهمې لارې تړلې وي او وایي چې حکومت ورته په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برښنا ورکوي چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبویلونه نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې د اوبو نشتوالي له کبله اغېزمنېږي. د پښین د کروندګرو ټولنې مشر عبدالقهار آغا پرون مشال راډیو ته ویل فصلونو او باغونو ته د اوبو ورکولو زخته اړتیا لري.
دا ټیم د بلوچستان مکمل د سیزن دغه مین ټیم دی که پر دا ټیم زموږ باغو ته زموږ غنمو ته زموږ فصلو ته کیتیانو ته اوبه نسوی میلاو. بیا دا ګرد کال تیل کال زموږ سیلابو وړی دی. دا کال پر موږ باندې دغه تیریشي.
د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل کروندګر بیلونه نه ورکوي نو ځکه ورته برښنا نشي ورکولی. دی وایي هغه بزګران چې پر وخت بیلونه ورکوي ورته زیاته بجلی ورکوي. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له پرېکړې سره سم د برښنا ویش اداره به هره میاشت د 6000 روپۍ په بدل کې هر کروندګر ته 40 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا ورکوي. د کورمې په بوشیره یا بوشارو کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یرده او جوزاک او د نور حسین کلي د اوسیدونکو ترمنځ تر 2 ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د سیمې مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتېري مورچو ته ختلي او هلته پیره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجمنه ځمکه د پوټو او ونو کېنولو پر سر پیل شو چې پکې 2 تنه ژوبل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کوي. د د سدی و مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال راډیو ته ویل د مارچ پر شپږمه به د ضلع انتظامی د چارواکو په مشرۍ د لانجې هواری لپاره خبرې پیلېږي. د پاړه چنار یو مشر علامه سید تجمل حسین مشال راډیو ته ویل د کورمې ټولو اوسیدونکو ته پیغام ورکوي چې مسئلې دې د خبرو له لارې هواری کړي. تر دې مخکې تیر کال په اکتوبر کې هم په بوشارو کې پر لانجمنه ځمکه د دوو خواو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوې دیلی کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې G20 د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سوری غوړېدلې دی. د هغې غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه د امریکایي سیال انتونی بلینکن ملاقات یوازې 10 دوام وکړ. امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي ویلي چې بلینکن پر لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه دې بیا د نیو سټارټ په نوم هغې موافقې ته ستنه کړي چې موخه یې د اټومي او ستراتیژیکو وسلو شمیر کمول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان کال د فبروري پر 21مه له امریکا سره د هغې موافقې ځنډولو اعلان وکړ. امریکایي چارواکي وایي چې بلینکن خپل روسی سیال ته دا هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې تر کومې پورې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغه هیواد د خپل ځان دفاع وکړی شي. داسې انګېرل کېږي چې دا د دواړو لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته لومړی مخامخ ملاقات و. او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د 6 اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه لري. د راول پنډې په کرکټ لوبغالي کې د مارچ 3 سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې مخکې د مارچ پر 2 د لاهور په قذافی لوبغالي کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1100 منډو ماتې ورکړه. په پرونی سیالۍ کې لومړی بیټنګ لاهور قلندرز وکړ او په 6 اوور کې ټول لوبغاړي په 143 منډو وسوځیدل. د هغه لوبډلې سکندر رضا 1 منډې وکړې. د کوټه ګلیډیټرز نوین الحق او محمد نواز د لاهور قلندرز 2 لوبغاړي وسوځول. په جواب کې کوټه ګلیډیټرز په 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځیدو 111 منډې وکړې شوې. د لاهور قلندرز حارث رؤوف 3 او راشد خان 2 وکټې واخیستې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او سم ورزور لومړی رپورت ته په پاکستان کې پرونی یو ځل بیا روپۍ خپل ارزښت بایلود او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته لوړ شو. په هغه هیواد کې په تیرو 2 ورځو کې ډالر شاوخوا 24 روپۍ ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک پر پورونو د سود کچ 3% لوړ کړ چې ورسره اوس په مجموعي توګه د سود شرح 40% ته رسیدلی. حکومت مخالف سیاستوالان وایي پاکستان د دیواله کېدو په درشل کې دی. شنونکي وایي د سود کچ لوړول به صنعتونه اغیزمن کړي چې ورسره کاروباري موقع هم کمیږي او ګرانی هم زیاتیږي. دوی وایي اسلام آباد باید ژر د پیسو له نړیوال صندوق IMF او ملګرو هیوادونو څخه پور واخلي. خو د پاکستان مالی وزیر ساکډار پرون پر ټویټر د دیواله کېدو خبرې یوازې ګونګوسې وبللې او زیاته کړه چې د تیرې 1 میاشت پرتله اوس مهال په مرکزي بانک کې د بهرنیو پیسو زیرمې 1 ارب امریکایي ډالر لوړې شوې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له IMF سره یې د پور بحالولو خبرې په وروستي پړاو کې دي. د نیاز علي رپورټ.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې 1 ډالر په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په 2 نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې دي چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوه او 283 روپو ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د اقتصادي چارو سیړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائم پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي، نو هیله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د آی ایم ایف سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول کولو له کبله د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وایي چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي او د دې لار یوازې د آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي. که پخوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د آی ایم ایف نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي، نو نن به ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لږ ښه وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبله نن ډالر 215 روپو ته رسیدلې، خو ستونزې لا ختم نه دي او ورځ تر بلې پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
هر گزرته دن کے ساتھ یہ مسائل گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں.
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی، نو په عام اولس باندې د دې څه اثر وی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي،
ډالر چې پور د لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی، ډیر زیات مشکلات دي. ولې چې ګرانی مخکې نم ده، دې سره به ګرانی نور هم زیات شي. خو ولې لاړو ډالر دونه پورته؟ مجبوریت یو سخت حالات دی زمونږ په ملک باندې راغلی دی. چې کله فارن ریمیټنس را نشي او دا ملک نور اقتصادي طور خرابېږي، هغې سره پاکستان ته نور نقصان کیږي.
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرح د 10% ته رسولې ده. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان د کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټور نه کړي، خو ګرانۍ به ورسره نور سیوا شي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي،
اصل کې انټرسټ ریټ سیوا کېدل یا مانیټری پالیسی سختول چې دینو د دې مین مقصد دی چې ګرانۍ کنټرول شي. خو زمونږ په ملک کې چونکه هغه شانتي صورتحال نه دی، دلته کې قرضې چې کم انټرسټ ریټ سیوا شي، نو د دې په نتیجه باندې به چې قرضې سیوا شي، چې قرضې سیوا شي کم انډسٹریلس کم صنعتکار پیسې ګرانۍ والی د بینک نه، نو داغه کوست به سیوا شي. هغه چې کم شیز تیاری هغه به خامہ هغه پوجا باندې باغم ګران شي. دویم دا چې د دې پوجا باندې بیروزګاری راځي، ځکه چې اکثر فیکٹریانو والے کارخانو والے چې دینو هغه قرضې کمی کی، چې قرضې کمی کی پروډکشن کم شي، نو د روزګار مواقع هم کمی شي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم صلاحکار او اقتصاد پوه مزمل اسلم بیا په یو خبری غونډه کې ویلي چې تر سو پوری پاکستان ته د آی ایم ایف او نور دوست هیوادونو څخه پیسې نوی ترلاسه شوي، نو د هیواد د دیوالی کېدو خطره نور سیوا کیږي.
21,000 ارب روپے ایک سال میں قرض بڑھا ہے.
دی وای چې په تیر یو کال کې په پاکستان 21,000 ارب روپے قرض سیوا شوې دي. نن د سود شرح 40% ته د رسیدو سره په پاکستان کې بهرنو قرضونو کې په اربونو زره روپے اضافه شوې ده. دیوالی کېدل نور ستوي. روان کال د 1 جون پورې به پاکستاني اولس 15,000 ارب روپے قرضداري وي.
65,000 ارب روپے اس قوم پہ قرضہ ہوگا.
خوبل خوا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې یو ځل بیا ویلي چې هیواد د دیوالی کېدو خبرې یوازې د دوی په ضد پروپاګاندا ده. د آی ایم ایف سره د پور لپاره خبرې روانې دي او ملک په دیوالیا نشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو ټولنه وای د برښنا تولید لپاره وفاقي حکومت ته د صوبې ګیس نه ورکوي. دا هغه ټولنه مشرانو او استادو پرون په پیښور کې خبري غونډه تویل وفاقي حکومت ورڅخه غوښتي دي چې لجونه تر سپتمبر پورې د وخت په وخت پمپونه تړي او ورته د ګیس ورکوي چې هغه ارزانه برښنا جوړ کړی شي. د ټولنې مشر فضل مقیم خان مشال راډیو ته ویل وفاق ته ویلي چې دا کار نه کوي ځکه چې د خیبر پختونخوا پر ګیس لومړی حق د صوبې د اوسیدونکو دی. شنونکو وای خیبر پختونخوا له خپل ضرورت زیات ګیس پیدا کوي. د پېښور های کورټ په 2012 زیږیز کال کې په یو فیصله کې ویلي ول چې له آئین سره سم په صوبه کې پیدا کېدونکي ګیس باید لومړی هلته استعمال شي او یوازې له ضرورت زیات ګیس په نورو صوبو یا وفاق خرڅ کړي. غلام غوس له پېښوره.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخي ګیس نشي ورکولی او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی این جی پمپونه نشي بندولی. په دې اړه د مارچ په 2 نیټه په پیښور پریس کلب کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلی معلومات ورکړل. هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلې سپتمبر پورې سی این جی سټیشنز آن آف راستو ساتئ چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو. موږ ته سوري موږ سره دلته قانون دی کانسټیټیوشن دی دلته د های کورټ آرډر دی موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولې. ون منت موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو اغا خپل د ډومېسټک خلکو ته خاطر لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندول.
د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیه مشر فضل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډیر زیاتې د ګیس سرچینې دي او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډیر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
دی وخت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے اور یو میاش کے دن نہ دن نہ تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی آغا با دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پبلک خوال تا کی جنہ کسانو احتجاج ہم کرے آغا
نو آغا احتجاج آغی 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 رائٹ دے آغا وی کہ بھائی تاسو زما دا علاقے نہ گیس اوکا گے زما علاقے نہ گیس اوڑے نو معلوم سر را کا کنا
پا پیخور کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسفزے وائی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو له خپل کردار لوبول پکار دي.
د پنجاب چې کوم ګیس دی د ګیس کنزمپشن دی هغه تقریبا د 70% نه زیات د غتزی دی انډستری ته روان دی. د کے پی چې کوم کوټه ده د کے پی په کوټه کې نه د لوډ شیډنګ تصور شته دی نه پکې د کمی تصور شته دی. دغه وجه دا ده چې دلته انډستری نشته دی. دا چې خپل کوټه دی صرف دا کوي چې ایس این جی پی ایل چې دی هغه دی ته خپل کوټه پورا ورکوي چې هغه باندې کټ نه لګي. هغه خو هلته کټ چې لګي نو د پنجاب دپاره لګي. دا پولیټیکل پارټو نه پکار دي چې هغه په دې باندې خپل دا د صوبې حق ته رائټ ته چې خپل رائټ چې بھائی مزما کم شیر دے هغه ما خپل اشاره کو غزه خرشکو مو کنه خرشکو اسوسییشن کار دا چې هغه لار شي پولیټیکل پارټی خبر کی چې بھائی دا د صورتحال دے.
یاد دی وی چې د پاکستان په عین کې د تلسم بدلون د لاري صوبو ته د خپل وسایلو واک اختیار ورکړی شوی وو او په خبر های کورټ په 2012 کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولې وو چې د پختونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډیر زیات ګیس راوستل کیږي او د آئین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پختونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
ټاکل شوی چې د بلوچستان د کروندګرو ټولنې استازي نن د کوټې د برښنا ویش او لیګ د ادارې کیسکو له چارواکو سره غونډه وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د کروندګرو ټولنې د برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد کاربندیز وکړ او د صوبې یو شمېر لوی لارې یې وتړلې. کروندګرو مشال راډیو ته ویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې دوه ساعته بجلی لري چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبویلونه نه چلیږي او فصلونه او باغونه یې تږي دي. تر پرونی کاربندیز وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو کیسکو ته د کروندګرو د مسالې د هواری امر وکړ، خو د پاکستان د اوبو او بجلی چارو ادارې واپټا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل کروندګر بلونه نه پرې کوي ځکه ورته اوس کمه بجلی ورکوي. نور د سمد شبنم پر رپورټ کې
د پښین یا روسی مباندې د پیجام اړتال مال د پښین د کروندګورو اتحادیه مشر عبدالکار اغا مشالی ډوتول چې په سیمه کې د کښتو کروندې د پیلدلو وختي ک بجلی ورنه کړل سو نو کښتونو ته به زیان ورسی.
دا ټیم زموږ غنم پر خرابې دوی، زموږ زیره پر خرابې دوی، زموږ انګور، زموږ سیب، زموږ زردالو، دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی. کبر دا ټیم زموږ باغو ته، زموږ غنم ته، زموږ فصلو ته، کیتیانو ته وبو نسوی ملاو. بیا دا ګرد کال تیل کار زموږ سیلابو وړی دی، دا کال په موږ باندې غی تیریش.
ل پښین څخه د بلوچستان اسمبلی او جمعیت علما اسلام پی ډلې غړي اصغر خان ترین مشال لیډوتول چې د کروندګرو د بجلی د ستونزې ورول پاړه د اوپاکي حکومت سره لیدل دي، خو اوپاکي حکومت د کروندګرو د بجلی ستونزو هوارولو ته سنجیده نه دی.
موږ وفاق له ورنو خواجه آصف عزیزان کم دا کمیټي چیر کوله موږ دا غسر ناشته وکړه، موږ دوه ټوکو ټولای موږ بجلی واړو خامخای غواړو، موږ ته براکه په هر حال بار تر کې براکه
حضرت
عبدالله کار ولا اتفانو مطلب هغه موږ سره نه ورسې دي ول ناس کې موږ د زوبلستان نو په بیاک موږ زموږه تباش موږ ته تباش نو څه په پاتې نو مجبور سره نه ځمندار اکشن کمیټي دا موږ ناش په ضرر باندې
د کوټ واپټا ډیپټی منیجر محمد افضل مشال ډوتول چې کروندګر د بجلی بلونه نه پرې کوي نو ځکه دوی هم بجلی نسی ور کولای.
بجلی تو ہے، بجلی منگا پخپلا بجلی اخلو او بیا خرسو د دسمبر د میاشتې بلونه جمع کولو شرا یوازې سلور اشاریه شپک فیصد وا. دا وخت په بلوچستان کې تر پنځه اویا فیصد زیاته بجلی د زراعت په مت کې کارول کیږي. د سبسیډۍ په مت کې پر صوبائی حکومت هم شاوخوا شپک سلویخت ارب روپۍ پاتې دي، هغه به هم ادا کول کیږي. د یو قرارداد په توګه د زراعت لپاره د بجلی ورکولو شپک سات وخت ټاکلې شوې ده، خو بیا هم لکه موسمو چې د بجلی بلونه زیات جمع کیږي لتیری یوې اونۍ موږ د هغو سپلای زیاته کړی ده.
د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لمدو پریکړه سوي چې واپټا به کروندګرو ته د کرنې د برمې لپاره په څلور ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشتې پر سر شپږ زره روپۍ ورکوي. د واپټا لخوا اوس دوه ساعته بجلی ورکول کیږي چې کروندګر د شپږ ساعته بجلی ورکولو خوشتنه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کروندګرو او کیسکو چارواکو سره ګډه غونډه کړې. اعلی وزیر کیسکو ته د کروندګرو د بجلی ستونزې هوارولو امر کړی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر د وسیدونکو او قبایلی سیمو ته د برښنا ورکولو ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو پر لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ټیسکو لواړګي، باړې او جمرود ته په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې دوه ګنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ځایي ولس احتجاج وکړ، وایي په شپه او ورځ کې لږ تر لږه دولس ساعته برښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک د میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړی شي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د مارچ په دویمه نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننه وتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږ په شروازی په مقام باندې یو پرمن احتجاج وکړ. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو په گریډ کې به یو پرمن احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چدی پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی د ولس خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډرې یو څو داسې پیډرې چې هغه سرکاري پیډرې وي هغه بندې شوې دي او کوم چې ولس پیډرې وي هغه کولاو دي. په دې کې د اسپیټال بجلی هم بحال ده. دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وشي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې 12 غنټه بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې 2 غنټه نوټیفیکیشن جاری کړی او هغه بالکل موږ ته منظور نه دی ځکه چې په 2 غنټه کې موږ د کورونو کومې ضرورت یې هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتی دي بیدار شوی دي خپل حقوق واړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو ول په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي. خو قبایلي ولسوایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د کورمې په بشیره کې د یرده او جوزاک او د نور حسین کلی د وسیدونکو ترمنځ روان نښته پرون درېدلې او پولیس او د اف سي ځواک سرتیري مورچو ته وختل. د سیمې مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ نښته د چهارشنبې پر ورځ پر شاملاتي ځمکه د ونو او بوټو کېنولو له کبله پیل شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي. د کورمې مشران وایي حکومت ته یې د لانجې د هواري کار سپارلی دی. ضلع انتظامیې پرون هم له ځایي اوسیدونکو سره خبرو ته دوام ورکړ. طارق اور رگزی تفصیل لري.
د کورمه په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمه خلکو له نورسین کلی اوسیدونکو سره پیل شوی جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اور رگزی مشال رډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظامی په سرپرستۍ کې د جنگ ودرول لپاره شوی مذاکرات پر چهارشنبه شویول خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روسته پلاس ورغلی.
د دوه زونه کوم ابشاره کې جنگ او غنن 15 بجې الحمدلله مکمل تور مونې بند شو. مورچه خالی شو. مورچه ته اف سي او ارمی وخته او ان شاء الله راتلون کې پیر ورځې باندې به په هغه باندې مستقل خبرې شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فرقینو ترمنځ د ډنډرو او مرزا خان موضوع په متنازع شاملتیزم کو ونی او بوټي د کرلو پر سر جګړه پیل شوه چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پړه چینار علامه سید تجمل حسین وای دا د فکر لمحه ده چې د ځمکه یاد تنزا د قیمتي ځاني زیانونو د اوریدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځيږي، خو مستقل حل بیا هم ورته نه دی کتل شوی.
د ټولې کرمې څورو وسیدونی دي، هغه ته هم اندا پیغام ورکو چې د ټول مشرانو نوستیو اندې د پاره څه مخکلو مانځو کې امن امان سره ژوند وکړو او اهل شیعه او سنیانو مشرانو ټول حکومت نه تقاضا وکا سنا مو ته د مسایل زیاتی حل کوي کنه حل کیږي دګي بده دوی بیا بیا غفلات وی او بیا دغه مسایل بو کریټ کیږي ان شاء الله اوس د بندي وشو.
بشارو سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ لا کلونو رهسي تنازع روانه ده. چورباندی خونړی جنگونه هم شوي خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څروان دي د ورځې تودی خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی په خیبر پښتونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا او ورسره د مرستندوی اچارو یو پروژه پیل کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پېښور کې پروژه پرانیسته او ویل چې ورڅخه به د خیبر پښتونخوا تر 25000 پورې کورنۍ ګټه واخلي. د ویل لدې لارې لکروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه او نور پیداوار بازار ته ورسوي. په پېښور کې غونډې ته یو شمیر هغو کسانو خپل خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته خپل چې د یو ایس ای ای ډی د روزنیز پروګرام تر بشپړولو وروسته یې تولید کړي ول. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا امریکی نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ای ای ډی او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالې او پرمختګ یعنی اکنامیک ریکوري اینڈ ډیولپمنټ ایکټیویټی نوم ورکړل شوی دی، د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پېښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړله. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 25000 کورنۍ ګټه ترلاسه کړي چې پکې زنانه هم شاملې دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې مقول چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیدارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شبکې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي، او بل دا چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې بیا 2016 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شوي خلکو بیا آباد کرای لپاره او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2.5 میلیونه ډالر مرسته د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې مقابله بیلابېلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوی خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره اخوده وو چې پکې زنانه هم شامل وي. تربیت ترلاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وای چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانی او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور په پالي او نور زنانو له هم وړاندې تربیت ورکوي.
الله ډیر زیات څه خراب وو د غولکا بیا ورو چې ما از دکړو کلا شکر الحمدلله زما سلور بچی دي نغې پالنا کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیره فائدې دي. یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته نه فائدو شو چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي څوک ما نه از دکړه کوي اغه هم لګیا دي مخ کې روان دي.
دا شاتو یا غبین زيتون تیلو د موربي او کاوین علاوه د سوچه غړو سٹا لګون کې د باجوړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرسته او تربیت دوی ډېر ګټه تر لاسه کړې دي.
زمنګ په دغه خته کې چې څومره زمنګ مچي منګه په کورونو کې پالو هغه مچي ور سره الته چې کوم دی زمنګ کم بی پلور اوا لګي دا هغه ختم شولې به کوم دهشتګردي چې تیر شولې زمنګ په خته کې نو داغه د وجنا زمنګ زنګلاتم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفې بيماري نه رالي نو په دې کې هغه لګي دي د جدید مچو پالنه چې ستې ویل کې دي داغه ټریننګونه ورکول شي او ور سره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو طریقې ورته هم کو دلې شي. دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړي د دې برانډینګ به تاسو څنګه وي لیبلینګ به څنګه کوي.
نو وړي جاتوي چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دې روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. د دغه پروجیکټ مشر شاد محمد وای چې د دې منصوبې لاندې به دوی د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمیندارانو وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 15 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنس چې دي نو هغوی ته سپورټ ورکول، هغه فیسیلیټیټ کول او هغوی کیپیسیټي بل کول، که هغه رجسټریشن دی، که هغه سافټویر دی، که هغه هارډویر دی، او که هغوی لنکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور هغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې دا هغوی سپورټ کول، بینک سره او د نور د ټریډ ادارو سره. دلته کې زیات واړه بزنسز دي نو لنکول او دا ډیولپ کول، دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کاله وخت امریکایي مرستندوی ادارې 30 ملیون ډالر د لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د افغانستان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلی دی. نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته په ویډیوي وینا کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ هم وویل چې پر ښځو محدودیتونه زیاتېږي. د طالبانو حکومت لا د پرونی غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، البته د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د عصمت ساروان رپورټ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 25 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندونو چار وزیر انټونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل، په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغېز کړی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موش په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته شونځو او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبان وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو، خوړو او درملو اندازه چې زیانګاری په تیره بیا ښځې او نجونې د ژوند ژغورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو څه باندې 2 په خوا په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمېر برستندوی مؤسسو په افغانستان کې فعالیت ودراو. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او شزینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پنا حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو روسي اقدامات ورستر بلې سختي شي او د په وینا د پنړی کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو، په یو برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلي چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال رادیو ته غواګیاست. وسم د رپورټونو برخه پاتې ورسیده. لتاش څخه ستاسو د سیمه تازه او مهم خبرونه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي. هلته را سره زنو خلکو خبرونه شریک کړي دي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره خپل د خپل سیمو خبرونه شریک کړي. که خبر در سره نو را سره رابطه وکړي. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه سفر سفر سلور سو شل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه سفر سفر سلور سو شل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزه سفر سفر سلور سو شل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو دلته پر فیسبوک چې زه ګورم نو یو شمیر کسان راته ل کوټه څخه د کوچلاخ څخه د دیر څخه همدارز د پیښور او د خوست او سوات او مختلفو ځایونو څخه راته لیکلي دي چې په ځینو ځایونو کې باران دی، ځینو ځایونو کې باران ورېدل دی، اوس درېدل دی او موسم ښه دی. ستاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه چې د موسم خبر مو راسره شریک کړ. اوس ورځم زه نورو خبرونو لوري ته. دلته راته عرفان خپلواک او لدی پرتا آتش افغان د دواړو راته لیکلي دي چې د مارچ پر پنځمه د ادم خیل درکی کوه دامان سیمه کې ولسی پاتون کیږي د نام نه خلاف او وی د امن په حق کې د ولسی پاتون کیږي. سهار لس بجې پیل کې د پیښور حسن خیل سیمه سره شریک نواب کوټ کې کیږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام او د داسې نورو ګوندونو کسان هم په دغه ولسی پاڅونونو کې برخه اخلي. د جماعت اسلامي نو دې ته به د ملت پاله ګوندونو کسان د غورزنګ کسان ورځي او دوی هلته پکې ویناګانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په د تیر کال له اوړي راهیسې په خیبر پښتونخوا کې په عمومي توګه او د قبایلي سیمو کې بالخصوص د نام نه پیښې زیاتې شوې دي. نو دا خو د ادم خیلو درې د ولسی پاڅون. اوس شعیب وزیر صاحب راته لیکلي دي چې د بنو په ځوني خیلو کې یا په جاني خیلو کې او د دې په شاوخوا سیمو کې لپرون راهیسې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون سیګنلی تړل شوی دي. وی په هغه سیمه کې د وسلوالو مشکوکو وسلوالو خلاف سخت اپریشن هم روان دی. خلک چې دی هغوی په کورونو کې دي او تګ را تګ د خلکو محدود شوی دی او وی خلک چې دی هغوی له مشکلاتو سره هم مخامخ دي. د دین علاوه تبسم وزیر لیکلی دی چې د بنو په سره درګه کې نتورک کار نه کوي. دا خو د نتورک مسله شوه. په خو یوسف زونی خیل لیکلی دی چې لپرون نه بلکې لا توبر زوره حصے په زونی خیلو کې موبایل ټلیفون نتورک بند دی، ولسوی پریشان دی، انټرنیټ بند دی، انټرنیټ دی وی بند دی، خو چې د موبایل نتورک کار وکړي چې خلک له یو بل سره کم از کم رابطه کولای شي. خان لدی علاوه راته ځینې نور خبرونه هم راغلي دي، خو زه به د شوکت محمود په غږ درته سندره نشر کړم. تر هغې وروسته بیا راځو.
یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور
یاد چا میند ز پکور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د پماتور لگے د ساد محبت چی پماتور لگے د اور لگے د جانان اور لگے د اور لگے د جانان اور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے دازر زما پز ٹکور لگے د
مشال راډیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه دا په دې کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي نور امین افریدی او د دې ترڅنګ کاشف خان دوی راته لیکلی دي چې ښا او مسلم افریدی د درې واړو راته لیکلی دي لدې پرته معروف خان افریدی هم راته لیکلی دي چې د خیبر ولسوالۍ ټول قومونه په احتجاج دي د تورخم لارې تړلې ده او وی حکومتي چارواکي ورته ورسره تر اوسه پورې خبرې نه دي کړې او وی دا احتجاج چې دی دا د بجلی د وجې نه ده نو مسلم افریدی له جمرو د راته لیکلی دي لدې پرته کاشف خان هم راته خیبر لیکلی دي او نور امین افریدی راته لواړګي څخه یا لنډ کوتل راته لیکلی دي چې پالتا په لواړګي کې احتجاجي ناشته روانه ده په دې اړه باندې تاسو زموږ رپورت هم تفصیلي رپورت هم واورئ نن به هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې رپورت تیار کړو او تازه حال مو خبر کړو معاذ انجم راته لبنو څخه لیکلی دي چې په پاکستان کې دا اول ځل دی چې ډیجیټل سرشمیرنه کیږي او ووم ځل دی چې سرشمیرنه په هغه هیواد کې روانه ده خدای وایي چې د وزیرستان د تخیل خلک وسم بې کوره دي او وی پرون چې موږ د سرشمیرنې افسر سره خبرې وکړې نو څه مثبت جواب را نه کړ وی حکومت غواړي چې دغه د تخیل خلق چې دی دا بهر وشماري او زموږ حق چې دی هغه راڅخه واخلي انجم صاحب په دې باندې خو موږ یو تفصیلی رپورٹ جوړ کړو، په هغه کې مو چې چارواکو سره خبرې کړې وې، نو هغه مقتدا سی ویل دي چې هر انسان یا هر کورنۍ چې په هر ځای کې ووسی عمل ته باید وشپارل شي، او دوی دا دریض په دې لپاره ورکوي چې هغه چارواکي چې موږ سره خبرې کړې وې د خیبر پختونخوا د سرشمیرنې د ادارې مشر، هغه داسې راته ویلي وو چې یو کورنۍ چې په یو سیمه کې ووسی، لکه د مثال په توګه په پیښور کې ووسی، نو د پیښور سړکونه استعمالوي، د پیښور هسپتالونه استعمالوي، د پیښور ښوونځیو ته بچي استوي، د پیښور پوهنتونونو ته بچي ځي، په پیښور کې کاروبار کوي، په پیښور کې بجلی استعمالوي، په پیښور کې اوبه استعمالوي، په پیښور کې ګیس استعمالوي، نو همدا وجه ده چې دا کسان دوی بیا په پیښور کې شماري، یعنی هغه مستقله پته یا دایمي پته یا دایمي ادرس یا استوګنځي چې د یو کس کده د تخیلو یا د شمالي وزیرستاني هغه په شناختی کارت کې خو شمالي وزیرستان کې شمارل کیږي، خو په سرشمیرنه کې په مغې خار کې شمارل کیږي. دا د حکومت دلیل دی، او د دې دلیل لامل دا دی چې د سرشمیرنې اصلي مقصد خو همدای چې حکومت د خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره، د پرمختیایي چارو لپاره، او دا راز د اسانتیاو برابرولو لپاره اټکل لګی چې دومره کسان دي، نو دومره به ځمکه پکاري، دومره به اوبه پکاري، دومره به ګیس پکاري، دومره به نوکرۍ پکاري، دومره سکولونه باید ورته جوړ شي، او د آبادۍ په اساس باندې بیا په پارلمان کې استازیتوب لپاره هم سیټونه کمیږي یا زیاتیږي، په کابادی کم شوي نو سیټونه یا څوکې کمیږي. نو دا د حکومت دریزو، خو البته ستاسو دغه تبصره هم رات راغله. اسد مروت راته لیکلي دي چې د لکی مروت په مختلفو سیمو کې په تترخیلو کې د پنجاب ته په غیر آئینی توګه باندې د ګیس لیک د پرزت پر لت روان دی، د وی رسنۍ پوښښ نه راکوي په دې باندې، خو موږ په تیرو ورځو کې څو ځلې رپورټ کړی دی، نو بیا به هم ور باندې رپورټ وکړو. یعقوب مروت لیکلی دی چې په لکی مروتو کې ریموټ کنټرول به بریت شوی دی، چې پکې یو سرتیری د پولیسو یو سرتیری باندې ګاډي باندې حمله شوې ده، د دې به موږ معلومات وکړو. دی وایي چې یو سرتیری پکې وژل شوی دی، موږ به د دې معلومات وکړو چې دا پیښه کله شوې ده. تاسو کشکې دا لیکلي وای چې کله شوې ده. عمر خان راته لیکلی دی چې له 15 ورځو راهیسې په وزیرستان کې، اوس د دانه یاد کړی چې شمالي وزیرستان یادی او که جنوبي وزیرستان، وي په وزیرستان کې برښنا نشته او بجلی بند ده. رضا وزیر هم راته لیکلی دی چې په زونی خیلو کې یا په جانی خیلو کې د اپریشن په نوم باندې انټرنیټ هم بند دی او موبایل ټلیفون نتورک هم بند دی. راځئ چې د رابعې تبسم په غږ سندره واورو، هغې نه وروسته بیا زه ستاسو تبصرو ته ځم.
पर हरून न जुड़ेगी सादला साला गिदली सादला साला गिदली मिदर दून न जुड़ेगी ददवास तुम जपदी पर हरू
مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره دی خ کس را سره نشته دلته پر فیسبوک باندې چدی تبصری نور هم را تراغلی دی خو خبرونه پکې زیاتره د موسم په حوالو نو هغه نه راخلو بلکې زبر د سه وکم چې خطاهر وزیرم لیکل دي چې د لکه مروت په اکثر زینو کې سیګنل نشته سمه ده په مختلفو ځایونو کې وی موسم خدای ډیر زیات مننه خوشاله اوسه د هارون بچا په غږ سندره درته شروع پراتونکو غړي کې بیا در سره یو
ram ram gagegam pal pal ravan